السلام علیکم دا مشال ریډیو ده وخت په خبر کې د ماسپخین یو بجه شوې ده زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خبرونو ویان بشیر ګواخ او تکنیکی همکار علی محمود هم له ما سره وي په دې غړې کې به د افغانستان او د غسی د پاکستان په اړه ریپورټونه وره 19 پروګرام د بختر ستوري هم لرو شننې او مرکه هم د خبرونه برخه ده خلومړي د دې سات خبرونه د بشیر ګواخ ناورو
لومړی د خبرونو سرټکی اسلام آباد کې افغان سفیر د افغان طالبان سره د مذاکراتو د بیا شروع کولو لپاره د مولانا سمیع الحق سره چې په جامع حقانی مشر دی په اکوړه خټک کې لیدل کتل کړی دی په خبر پښتونخوا کې چارواکي وایي چې په صوبه کې د روانو بارانونو او سیلابونو له وجې د مړو شو شمېره شپږ اتیا ته رسیدلې ده او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې له ایران سره تعمیری اړیکې پر ځای کول ممکن دي د خبرونو تفصیل اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د افغان طالبانو سره د خبرو د بیا شروع کولو لړکې پرون د جامع حقانیه مشر مولانا سمیع الحق سره په اکوړه خټک کې ملاقات کړی دی د سمیع الحق وین مولانا یوسف شاه نن مشال رډیو ته وویل چې افغان حکومت له سمیع الحق غوښتي چې د طالبانو او هغوی ترمنځ یې د مذاکراتو منځګړتوب وکړي
مولانا صاحب څنګه هم نه ورته وویل چې اوس فلحال هغوی ته لږ موقع ورکړي چې هغه خپل صفونه منظم کی مجھے بھائی ان شاء اللہ منگا اگلے ذرا خبر رکھوں علماء و طلباء دا افغانستان اور پاکستان دا مولانا سے احترام کرائے دا اور اس میں ان شاء اللہ کی مولانا سے بھی وہ میدان کا یہ خبر کرا دی نا خلق بغیر احترام سے جی مولانا سے شرم دا طالبان ملاقات سے ہوئے گا دوسری مخت کے دیر مسلمان برابری اور بغیر مولانا سے سر علی چلو کرو
بلخوا پاکستان کې افغان سفیر جانان موسازی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې هغه له سمیع الحق د منځګړتوب غوښتنه نه ده کړې بلکې د سولې لپاره د غږ اوچتولو خبره یې کړې وه په خیبر پښتونخوا کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم وایي چې په صوبه کې روانو بارانونو او سیلابونو کې د مړو شوو کسانو شمېره شپږ اتیاو ته رسیدلې ده او اویا کسان ژوبل شوي دي د دې ادارې په خبره په ټول ملک کې د بارانونو او سیلابونو له وجې یو سل نه اویا کسان مړه شوي دي د پی ډی ایم وایي لطیف الرحمن نن مشال رډیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په صوبه کې د ټولو زیات په چترال ضلعه کې 15 کسان مړه شوي دي چې او همداراز په کرک کې یوولس په بردر کې نهه په پېښور کې و په کواټ کې 15 کسان مړه شوي دي دا په خبره چې بارانونو سیلابونو په خیبر پښتونخوا کې 609 کورونه ته په مکمله توګه او 2915 کورونه ته په جزوي توګه نقصان رسولی دی پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد د قومي اکشن پلان تر لاندې جوړ شو او پوځي عدالتونو لخوا د مرګ سزا اورول شوې قیدی حیدر علي په سپریم کورټ کې د خپل سزا پر ضد آئینی درخواست جمع کړې ده د قیدی حیدر علي لخوا د درخواست د دوی پلار ظاهر شاه په سپریم کورټ کې جمع کړ چې پکې وفاق د دفاع سیکرټري د داخله چارو سیکرټري او جی او سی ملکن فریق جوړ کړی دی د یادونه ده چې سواد سره تعلق لرونکي حیدر علي په غشپګو مجرمینو کېده چې اته چې د پوځي عدالتونو لخوا د مرګ سزا ورکولو حکم ورکړل شوی دی افغان پولیس وایي چې پرون په کندوز ولایت کې په حکومت پلوه ملشي د وسلوالو طالبانو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي دي د کندوز ولایت پولیس وایان سرور حسیني پرون ویل چې دا برید په خان آباد ولسوالۍ کې د اربکیانو په یوه غونډه کې وشو چې دولت پلوه ملشي ګڼل کېږي د دې خبره ګمان کېږي چې ډېر وژل شوي به د اربکیانو وي چې د وسلوالو طالبانو او د منځنۍ ایشیا د هغو سخت دریځو په وړاندې جنګیږي چې له اسلامي دولت وسلوالو ډلې یا داعش سره یې بیعت اعلان کړی دی بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد مشال رډیو ته په رالیږلي پیغام کې د دغه برید ذمواري منلې ده تاسو خبرونه له مشال رډیو اورئ په کابل کې د اګست د 9 نیټې په بریدونو کې د 15 نورو کسانو د وژنې خبره تایید شوې چې د سره د وژل شو کسانو شمېره 150 ته ورسېده په دغه بریدونو کې نږدې 300 کسان ټپین شوي هم دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو اداره یوناما د حکومت پر مخ مخالف وسلوالو غږ کړی چې پر عام میشته سیمو بریدونه بند کړي. دوی نامه لخوا پرون په یوه خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي نیکولس هیسم له خولې ویل شوي چې د افغانستان خلک مقاومت لري، خو وایي د کورنو د غړو له لاسه ورکولو په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي. بلخوا د امریکې د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې د کابل روسي بریدونه غندلي دي او د طالبانو په ګډون په ټولو وسلوالو ډلو غږ کړی چې افغانستان کې له تاوتریخوالي لاس واخلي. پرون په ننګرهار ولایت کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې 15 وسلوال وایي چې د دغه ولایت کې ننګرهار عملیاتو کې 9 تنه وسلوال تمر روبل اوښتي ده. د تیرې اونۍ رئیس چې د افغان ګډو امنیتي ځواکونو لورې د ننګرهار په خوګڼو شیرزادو او حصارک ولسوالیو کې د اوسپنیز مثلث په نوم د دولت د وسلوالو مخالفینو په ضد چرنیز عملیات پیل شوي لا هم دوام لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې له ایران سره تعمیري اړیکې پر ځای کول ممکن دي ځکه چې د موافقې لاندې د تهران اټمي پروګرام محدود کړل شوی دی، خو نوموړی په دې فکر نه دی چې له ایران سره اړیکې په سمدستي توګه پر ځای شي. له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې چې نن به خبرېږي باراک اوباما وویل لومړی باید اټمي مسله حل شي. او ملګری ملتونه وایي چې د دوی دوه اوکراینی قراردادیان په هغه 12 کسانو کې شامل وو چې په مالی کې د یو هوټل په برمته نیونه کې وژل شوي دي. مشکوک اسلام پال یغین په مالی کې هغه هوټل ته ننوتلي وو چې د ملګرو ملتونو د سوله ساتي ماموریت کارکوونکي پکې وو. په وژل شو کې د جنوبي افریقا یو پایلټ، یو نیپالی وګړی او د مالی یو موټر چلوونکی وو چې ټولو له ملګرو ملتونو سره قراردادونه درلودل. دا و تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرینم د بشیر غوښنه واریدل. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د حقانیا مدرسې منتظمین وایي د افغان حکومت په غوښتنه کې دی چې د دې مدرسې مشر مولانا سمیع الحق د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب وکړي.
حکومتونه په خپل ځای کې خپل رول او کردار ادا کوي، خو په دې کې زیات کردار علما کرام ادا کولای شي. مولانا صاحب څنګه چې د ټولو علما استاد ځکه هغه موږ دا توقع ده چې هغه په دې کې رول ادا کوي.
په خیبر پختونخوا کې بارانونو سیلابونو شپږ اتیا کسان مړه کړي دي او د روانې میاشتې په 10 نیټه به د باړې ملک دین خیلو قبیلې کډوال خپلو سیمو ته واپس ستنېدل شروع کړي. او نیسه خبرونه د باختر ستوري کې با په جلال آباد کې د منګي او رباب د یو پروګرام پړوره
د خصمه حاول کې د خصمه منګي ستار فکر کوم چې موږ د فطرت سره تړلې خبر دي زموږ خوانه فرهنګ دی زموږ حجرو دی رو فرهنګ دی.
دا نور ریپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. اوس ورزو د خبرونه لومړی ریپورت طرف ته. د حقانیا مدرسې منتظمین وایي د افغان حکومت په غوښتنه کې دی چې د دې مدرسې مشر مولانا سمیع الحق د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مذاکراتو منځګړتوب وکړي. د خبره تر هغه وروسته کیږي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د مولانا سمیع الحق سره پرون ملاقات کړی دی. یاد دی چې د ملا عمر په شان د طالبانو سنی مشر ملا اختر محمد منصور هم د پاکستان په دغه حقانیا مدرسه کې زده کړې کړې دي او د غلط چارواکي وایي چې له همدې وجې مولانا سمیع الحق یو مهم رول لوبول شي. بشیر ګواخ به رپورت لري.
د خیبر پختونخوا په اکوړي کې د حقانیه مدرسې بیان وایي افغان حکومت ری غوښتي چې د دوی مشر مولانا سمیع الحق د طالبانو او افغان چارواکو ترمنځ د خبرو ماته شوې لړۍ جوړه او په مذاکراتو کې د مرکچي رول ولوبي. د مولانا سمیع الحق ویان مولانا یوسف شانن مشال رډو ته ویل چې پرون اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسازی اکوړي ته ورغلی و او د 4 غنټو په ملاقات کې د افغان ولسمشر اشرف غنی دا پیغام ورته رسولی دی. مولانا یوسف شاوی مولانا سمیع الحق به د افغان حکومت او د ملا اختر محمد منصور د ډلې سره چې د طالبانو د تحریک ډیره برخه تر لاس لاندې ده مذاکراتو ته لار هواره کی.
جانان مساوی ته افغانستان کوم سفیر په پاکستان کې غیر غلې حکومتونه په خپل ځای کې خپل رول او کردار ادا کوي، خو په دې کې زیات کردار علما کرام ادا کولای شي. مولانا صاحب څنګه له ټول علما او استاد ځکه هغه موږ دا توقع ده چې هغه په دې کې رول ادا کوي. هغه خو دغه خواهش ته چې دا مذاکرات موږ د طالبانو سره جاری ساتو.
بلخوا اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسازی پر خپل ټویټر پاڼه ویلي چې هغه له مولانا سمیع الحق څخه د مذاکراتو د منځګړتوب نه بلکې د یو عالم په حیث د سولې لپاره د غږ پورته کولو غوښتنه کړې وه. یاد دی چې د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور په شمول ګڼ نور مشران طالبان له حقانی مدرسې فارغ دي. ملا منصور دوه هفتې مخکې ځان د ملا محمد عمر پر ځای نوی مشر اعلان کړ. ملا عمر خوښه دو کال وړاندې مړ شوی چې طالبانو یې دو هفتې وړاندې مرګ تایید کړ. تر هغې وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو شروع کړې لړۍ قطع شوه. مولانا یوسف شاه مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د دوی مشر مولانا سمیع الحق څو ورځې مخکې د افغان طالبانو د یوې ډلې سره ملاقات کړی و او افغان سفیر ته یې ویلي دي چې طالبانو ته د خبرو د دوباره شروع کولو لپاره لږ وخت ورکړي.
مولانا صاحب دغه ورته وي چې په دې وخت کې طالبان د سرمې په حالت کې وي، د پریشانۍ په حالت کې وي. د هغوی مشر ملا محمود عمر فاض شوی ده، د هغې په وجه سره هغه خپل سفینه منظم کولو کې لګیا دي. نو که تاسو هغې ته لږ مهلت ورکوي او ورسره ورسره د هغې جایزې مطالبې هم جایز شرایط هم تاسو عمر.
مولانا سمیع الحق ځان ته له دې کبله د طالبانو پلار وایي چې ډېر طالب مشرانو د هغه په حقانی مدرسه کې زده کړې کړي دي. د طالبانو پر چارو ژور نظر لرونکي څېړونکي رحیم الله یوسفزی وایي د طالبانو جګړه یوه لویه سیاسي مسله ده چې پاکستان پکې اغیزمن منځګړتوب کولی شي، خو سمیع الحق نه.
شخصي کار نه دی، افغانستان حکومت او پاکستان حکومت پکې هم یو رول لوبوي او پاکستان حکومت طالبان مذاکرات میز ته راوستي دي او اوس هم کوشش کوي چې دا خبرې بیا شروع شي. زه فکر نه کوم چې افغان طالبان به د مولانا سمیع الحق په وینا باندې یا د بل د پاکستاني عالمي دین یا سیاسي شخصیت په وینا باندې خپل چې دی نو نظر نه به تیر شي او هغوی به یا به جنګ ودري یا به ټکبندي وکړي یا به روغه جوړه وکړي.
د یادونې دا چې د ملا عمر د مرګ تر تایید او ملا اختر محمد منصور د نوي مشر کېدو تر اعلان وروسته په طالبانو کې د مشرولۍ پر سر اختلافات رامنځته شوي دي.
د بشیر ګواخ رپورټ مورید د کابل ښار په پدې وروستۍ ځانمرګي ډلې سره حمله کې د 1400 زیات خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د جمعې په شپه د شاه شهید سیمه او د جمعې په ماخام بیا باغ بالا ته نږدې د پولیس اکیډمۍ وروسته بیا د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د ائتلافي ځواکونو یو مرکز ته خونړۍ او ځانمرګي ډلې سره حمله شاهدانو. په همدې حال کې د چارو پوهان وایي وسلوالو مخالفینو د خپل منځي اختلافاتو د پټولو په خاطر داسې حمله کړې دي. تفصیل د یوسف خان زدران په دې رپورټ کې اورو.
د پایتخت کابل اوسیدونکو لڅ باندې شل ورځو نسبی آرامۍ وروسته په تیرو دوه شپو کې د خونړیو انتحاري انفجاري او ډلې زو حملو شهیدان وو. هغه عملی چې سلګونه کورنۍ غم ته کېنولې دي. تر ټولو تازه شمیرنې چې د افغانستان کورنۍ چارو وزارت خبرې کړې دي ښایي چې د مرکز کابل په وروستیو دریو حملو کې شاوخوا 416 کسان مړه او ټپیان شوي دي. شاه شهید افشار او قصبه هغه سیمې دي چې د 24 ساعتونو څخه په کمه موده کې د وسلوالو مخالفینو د چاودیدونکو انتحاري او ایزو حملو هدف ګرځیدلی دي. د کابل د امنیه قماندانۍ د جنایي جرمونو د څېړنې مشر فریدون عبیدی لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د هیواد کشفي او استخباراتي بنسټونه سخت په لټه کې دي چې پیدا کړي د دې حملو تر شا څوک دي. اوس لا وختي دی چې ووایو کوم ډلې په دې حملو کې لاس درلود، ولې وړاندې له دې د سولې او امنیت دښمنانو په هر نوم مسؤلیت اخیستی دی. د استخباراتي او کشفي بنسټونو څېړنې روانې دي تر څو د دې حملو اصلي ترکونکي او ترسره کوونکي پیدا کړي. د جمعې په ماښام هغه مهال چې د پولیس اکاډمۍ افسرانو او محصلینو غوښتل د اکاډمۍ ساحې ته داخل شي، یو کس چې د ملي پولیسو لباس یې په تن و دغه اکاډمۍ ته د ننوتو په دروازه کې ځان ته چاودنه ورکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دغو انتحاري حمله کې له 40 څخه ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. له دې حملې څخه شاوخوا 3 ساعته وروسته په یوه بله پیښه کې وسلوالو کسانو د چاودیدونکو موادو څخه ډک موټر ته د قصبې په سیمه سیمه کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو قرارګاه ته نږدې چاودنه ورکړه او دوه نور وسلوالو په دغه ځای ډزې پیل کړې. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې په دغه حمله کې د قاطع ماموریت یو غړی او اته نور قراردادیان وژل شوي دي. خو له دې حملو څخه غټه یوه چاودنه د جمعې په شپه ناوخته هغه مهال د شاه شهید په سیمه کې وشوه چې خلک په خواږه خوب ویده وو. حکومتي چارواکي وایي چې په دغه پیښه کې 14 ملکیان وژل شوي او شاوخوا 400 نور ټپیان شوي دي. د پولیسو پر اکاډمۍ او د ائتلافي ځواکونو پر مرکز د حملو مسولیت وسلوالو طالبانو اخیستی، خو د شاه شهید د خونړۍ حملې مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. له دې سره د امنیتي چارو کارپوه میرزا محمد یارمند وایي چې وسلوالو مخالفینو د دې لپاره په یو وخت دا حملې وکړې چې د خپل منځي اختلافاتو څخه د خلکو پاملرنه لرې کړي. برداشت داسې و چې د ملا عمر له مرګ وروسته د طالبانو په لیکو کې ستونزې پیدا شوي او په افغانستان کې جنگ پاشل کیږي. یو شمېر نور امنیتي کارپوهان او عام خلک بیا د دې حملو د غندلو تر څنګ وایي چې حکومت دې د غندلو له پالیسۍ ووزي او باید د حملو د مخنیوي لپاره اقدامات جدي کړي. دوی وایي په ډېرو انتحاري او چاودیدونکو حملو کې ځینې حکومتي چارواکي او خاصې کړۍ لاس لري او له دې لارې هڅه کوي چې د سولې روانو خبرو په وړاندې احساساتونه راوپاروي.
مشال ریډیو تاسو په افغانستان کې د طالبانو د نوي مشر تر ټاکل کې دوروستو د وسلوالو حمله زیات شوې دي چې پکې ګڼو لسی وګړو ته مرګ شو بلا وخت ده. په دې وروستیو ورځو کې یوازې په کابل کې په پمی چاودنه بریدونه کې تر ډیر شو زیات عام وګړي وژل شول. په افغانستان کې د وسلوالو لخوا د اوسنۍ نامنیو په اړه زموږ همکار هدایت سلطانی له کارپوه نصر الله ستانکزي سره مرکه کړې ده. راځئ چې ورته غوږ شو.
ستانکزی صاحب، ستاسو په فکر په کابل کې د سختو امنیتي تدابیرو باوجود پرله پسې وسلوالو بریدونه کړي دي، د افغانستان حکومت څنګه کولی شي چې د داسې حملو مخه ونیسي؟
زه فکر کوم چې د افغانستان دولت مختلفې لارې لري. یوه لاره دا ده چې باید پاکستاني مقامات ته ووایي چې د دوستۍ په جامه کې د مملکت نور ونه ځپي او د پاکستان سره له دغه نرم سیاست نه باید استفاده ونه کړي. نور کفایت کوي د پاکستان د مداخلاتو په ارتباط کاملا ټول مسایل واضح او روښانه بهرنی سیاست کې. په داخلي سیاست کې باید د خلکو همکاري را جلب کړي. خلک باید ځان راضي وساتي، سوله له افغانانو سره سوله وکړي او همدارنګه لویه عمده خبره دا ده چې په خپل امنیتي او استخباراتي ستراتیژي باندې سر کتنه.
د طالبانو د نوي مشر د ټاکلو وروسته په افغانستان کې د طالبانو حملې زیاتې شوې دي او له طالبانو سره د سولې خبرې هم وزندېدلې. ستاسو په فکر دا بریدونه به له طالبانو سره د سولې پر خبرو له دې مخکې څه تاثیر وکړي؟
زه فکر کوم چې اساسي خبره دا ده چې پاکستان غواړي په دغه حرکت سره دوه خبرې توجیه کړي. یو، په مخامخ جګړو کې طالبانو د افغانستان د پوځونو په مقابل کې ماته وکړه. خلاف د تصور کولی شو چې اولو 15 میاشتو کې د افغانستان ډېر برخه تر کنټرول لاندې راولې وه چې هغې نتیجه ورنه کړه، بلان په تروریستي اعمالو لاس پورې کړ. دوم مسله دا ده چې پاکستان غواړي د طالبانو متشتت یا تیت شوي غورځنګ ته خپل دغه حرکاتو بیرته اتحاد ورکړي. په هر صورت زه فکر کوم که چېرې طالبان متحد نه اوسي، طالبان نور وجود نه لري، سولې مذاکرات باید مستقیما له پاکستان سره وشي. پاکستان دا جګړه اعلان کړې ده او که چېرې طالبان متحد اوسي او د افغانانو په ایمان مذاکرات ته کښېني، دا به ډېره خبره چې د افغانستان دولت باید دوام ورکړي.
سنګه چې په اوسنۍ حالاتو کې افغان امنیتي ځواکونو له کومو ننګونو سره مخامخ دي؟
زه فکر کوم چې ډېره لویه ستونزه د افغانستان برسه د افغانستان پوځونه د اوږدمهالې جګړې سره مخامخ دي او په عین زمان کې اوس په یوازېتوب جګړه کوي، له یو نامتوازنې جګړې سره مواجه دي او له یو استخباراتي جګړې سره. بران استخباراتي جګړه یو ستونزه، له بلې خوا نه یو نااعلان شوې جګړه چې له بهر نه په افغانانو او د افغانستان په وسلوالو پوځونو تحمیل شوې ده بل چیلنج.
تاسو په کابل کې د کارپوه نصر الله ستانکزي مرکه اورېدله چې زمو همکار هدایت سلطانی ورسره کړې وه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو تاسو د پنجاب په کسور ښار کې په ماشومانو د جنسي تیریو انکشاف شوی دی. د رپورټونو تر مخه د 200 نه ډیرو ماشومانو باندې جنسي تیری شوی دی او بیا دغه ویډیوګانې هم جوړې کړل شوی دي، خو پولیس چارواکي وایي د ماشومانو شمیره دومره ډیره نه ده. تفصیل د ریاس مسخیل په رپورټ کې.
د قصور پولیسو مشر یا ڈی پی او رائے بابر سعید وینا ده چې په میډیا خپار شوی بیانونه او د کیسونو شمیره غلطه ده او یوازې و کیسونه مخې ته راغلي. ویل کیږي چې 280 240 کیسونه شوي دي. داسې څه قسمه ثبوتونه تر اوسه مخې ته نه دي راغلي او نه چا دومره شکایت کړی دی. یوازې و درخواستونه تر اوسه پولیس ته راغلي دي او په هغې مقدمه درج کړي دي. بل طرف ته د پنجاب داخله وزیر شجاع خانزاده دا یو بد او شرمناک پیښه ګرځولې او وای هر حال کې وا د دې ملزمانو ته سزا ورکول شي. مونږ ته چې څومره معلومات دي د لسو کالو راسه دا کار روان دی او چاته پته نشته، خو تاسو ته معلومه ده چې دا کارونه ډیر پټ کیږي. حکومت د دې د پلټنو حکم ورکړی او پلټنې روانې دي چې د دې صحیح تعداد څومره دی او دا څه چل شوی دی. نو د دې هر څه پلټنې روانې دي. بل طرف ته یوې خبري غونډې ته د خطاب دوران د شیخوپورا پولیسو مشر یا آر پی او شهزاد سلطان وویل چې دا ټوله مسله د دوو ډلو ترمنځ د ځمکې په سر ده. دې ځای کې سرکاري ځمکه وه تقریبا 19 ایکړه د اریګیشن محکمې. دا ځای به د ټولو خلکو په شریکه استعمالولو او ماشومانو به پکې لوبې کولې. هغه په 2010 کې حکومت خرڅ کړو، نو ځکه دویمې ډلې د دې واپس کولو دپاره دا قسمه بیانونه او خبرې شروع کړې، ځکه چې اول به دا ټوله ځمکه د کلیوالو استعمالوله. د آر پی او وینا وه چې ټوله معامله کې 21 کسانو نومونه مخې ته راغلي چې پکې شپږ نیول شوي دي او باقي 15 په ضمانت دي، د کومو دپاره چې عدالت سره رابطه شوې ده چې د دوی ضمانتونه منسوخ کړي او دوی هم ونیول شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو ته په خبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم ای وایي چې په صوبه کې روانو بارانونو سیلابونو کې د مړو شوو کسانو شمیره شپږ اتیاو ته رسیدلې ده او یا کسان پکې ژوبل شوي هم دي. چارواکي وایي د سیلابونو له وجې تر ټولو زیات چترال ضلع متاثره شوی ده. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې.
د پی ڈی ایم ای یو چارواکی ریاض خان مشال ریډیو ته وویل چې بارانونو او سیلابونو له وجې په صوبه کې د ټولو زیات په چترال ضلع کې 15 کسان مړه شوي دي. په کرک کې 11، په بردیر کې 9، په پیښور کې 9، او په کوهاټ او شانګله کې 15 کسان مړه شوي دي. د نوموړي په وینا چې بارانونو او سیلابونو په خیبر پښتونخوا کې 429 کورونو ته په مکمله توګه او 2915 کورونو ته په جزئي توګه نقصان رسولی دی. بلخوا په ملک کې د بارانونو په حق لا د موسمیات تو محکمه چارواکی محمد ریاض وینا ده چې په قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا، پنجاب او پاکستان د انتظام لاندې کشمیر په مختلفو برخو کې به دراتونکو دریو نه تر څلور ورځو پورې دمه دمه سره بارانونه وریږي.
مانسون کم سیزن چې دا سپتمبر اولنې هفته پورې دا روان وي. کم جنوبی خیبر پښتونخوا، میران شاه، وزیرستان، پارچنار، هلته بارانونه درمیاني درجه یا لږ نه لږ سیواش، نور زیات تر علاقو کې چې لایټ ماډریټ قسم باران کې دي. دا شان کشمیر
د محمد ریاض په وینا چې د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیندونو، خوړونو او نیرونو کې د اوبو کچا تر ډیره حده کمه شوې ده او په سیند دریاب کې د ګدو، سکر او کوټری بیراجونو په مقام د اوچتې درجې سیلاب دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
مشال ریډیو تاسو ته د خیبر پښتونخوا د بجلی او اوبو د محکمې چارواکي وای په مردان گریډ سټیشن د کارجن او مظاهرچیانو د برید نه وروسته د بجلی مرکز ته ډیر زیان رسیدلی دی او دغه سي دی وای چې دا مهال د بجلی په جوړولو کار روان دی. دا وخت د پښتونخوا په شاوخوا 8 ضلعو کې د بجلی رسد بند شوی دی او هلته بجلی بنده ده. تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
په پیښور کې د بجلی محکمې یا پیسکو خبر پاڼې تر مخه تیره ورځ نوخار نه راغلې. قهرجنو مظاهرچیانو په مردان گریډ سټیشن برید کې دغه گریډ سټیشن ته د 1 کروڑ نه زیات مالی زیان رسولی دی. او بلخوا د خیبر پختونخوا د 2 نه زیاتو ضلعو ته د بجلی سپلای هم بند شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لپاره سلاحکار امیر مقام وینا ده چې احتجاج کول د هر چا جمهوري حق دی، خو له مالی املاکو ته زیان رسول او په لکونو خلقو ته د بجلی بندولو له وجې تکلیف رسول ښه کار نه دی. د پامړ دا چې سمو د وړاندې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پیروز خټک د بجلی د کموخت په لړ کې یوې جلسې ته په خپل وینا کې ویلو، کچرې وابډا او مرکزی حکومت په خیبر پختونخوا کې د بجلی کمی پوره نکړو نو دوی به د وابډا دفتر ته اور ورته کی. په پیښور پوهنتون کې استاد او پخوانی وایس چانسلر قبل ایاز مشال لیړو ته وویل چې د عوامي نمائندگانو او په خصوص توګه د صوبې د وزیر اعلی په حیث داسې قسمه بیانونه عام اولس ته نه دی ورکول پکار. ولی پدې لړ کې د خیبر پختونخوا د صوبا حکومت او د وکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف غړو سره د بیا بیا تماس نیول هڅه وکړه، خو هغوی سره خبرې اترې ونه شوې.
د شبیر احمد جان رپورټ تاسو ورېده. د خیبر پختونخوا د بنو ضلع اوسیدونکي د غلطه مشت کډوال وای چې په دې سخت ګرمۍ کې ناروا لوډ شیډنګ روان دی چې له وجې دغه خلک له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. بلخوا چارواکي دریز لري چې د بجلی په طلب کې د اضافه له وجې لوډ شیډنګ کوي. تفصیل د عمر دراز وسیر په رپورټ کې.
د بنو اوسیدونکي او د غلطه مشته د شمالي وزیرستان بې کوره شوي کډوال وایي تېر څو ورځونه چې ګرمي کې شدت راغلې نو وبډا محکمې ورباندې بجلی بند کړې. دوی وایي د سختې ګرمۍ نه به حاله شوي او شپه ورځ کې د لږ سات لپاره هم بجلی نه مومي. د شمالي وزیرستان یو کډوال همایون وایي څومره چې ګرمي زیاتېږي هومره وبډا ورنه بجلی بندوي او نه پوهیږي چې په دومره برانونو کې یې هم ډیمونه نه دی ډک شوی.
دا سه ورګشي چې لوړه په سترګې زیګ نه ویني او چې خپل سردی شي بیا ولې بجلی رو پریږ دي چې ګرمي وی بیا هم په سترګې نه ویني په 24 غنټو تباش ولې بیا انتها ګرمي د چې دا بیا په زندګی شي مونږ دلی دلی بل بچ خداس دي چې هر سړی ودا ته یی چې ګاډي وا هوا ته وی لوړوي نه راته وسیله نشته. خمی ولا خداس دي چې دتی خو غو لکه ویور ته چني ولې اول خې دا بنا وا چې ډیمینه تشتی ایبه خدا سولی چې غون پاکستان یې یوړ او میز بیا بجلی پاسترګې نه ویني دم راځلا بینارو د یورپ یو پلاندی وسولی
دی. دار وزیر وای وابډالا پکار دی چې په لوډ شیډینګ کابو وساتي او خلک د ګرمۍ نه به حاله شوي.
د بجلی وزیر بار بار په میډیا ته چې بس ان شاء الله په 2011 2012 2014 شو دا لوټ شیډینګ ختم کیږي مو وس په د موجوده چې مو حکومت ته وس خو په 24 غنټې شې چې بجلی نشته هر ګز ضرورت نه لري سمې خپل نن ټانکی خالی دو وې ګرمۍ دا حاله چې بچون بچون بروشار پټې با چې وې سړې با آی ذریعہ د کایغه سړک خوشاله کانی وی انکاری بو په باندې شنه در مرګینه وینه ک په کراچی شه ځخه ګرمه مرکه چې دا د درې ورځې ګرمي خورغلې دو پاري نه سدنې بجلی نشته. چې
د بنو سیدون کې فرید خان وای ستر واړه د ګرمه لوجې ناروغان شوی دی.
2 غنټه تقریبا 24 غنټه شه مشکل شه نه دی به سخت تکلیف تا میاسي غار کلی وی خورلې ګری ملریا مو په خپل اوس به مونږ ډاکټر نه راغلو و زمن ماغون پروسدي بچیون مې دمه دي نیمه غنټه ځواته شي به نیمه غنټه بعد بیا غایب شي ډیر تکلیف جوړ ځخ دا اون خل جوړی لګیا دی.
ملک ریاض وای نه پوهیږي چې فریاد چرته وکړي.
سخت زیات اې دا تکلیف ډېر زیات تمشتا چاته مې جوړه غري چاته مې خوري نه وي چاته جوړو کو بغیر دی الله نه همیش بل څه کښتانه و 4000 3000 5000 بلا پرې کوي بال بچا په ګرمۍ سره وي لګیای زیاته یاد ظلم ما دا
کلامو چې په دې اړه بنو کې د وابډا چارواکو نو پوښتل نو یوازې دومره وویل فیډرو باندې لوډ زیات شوه زکا د بجلی ټریپینګ کیږي یعنی زی راځي. خدای خلک وای کله هم چې ګرمي زیاته شي نو د بجلی دغه حال وی چې په ضرورت کې ورته نه ملاویږي او چې باران وشي نو بجلی هم سمدستي پزای شي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د باختر ستوري
مشال لیډیو تاسو ورې د مشال لیډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال لیډیو ډاٹ کام باندې هم اورېدل شي. اوس په خبر کې د ماسپخین یو نیمه بچ شوې ده. د بشیر کوخ نه ولند خبرونه وورو.
اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د افغان طالبانو سره د خبرو د بیا شروع کولو د هڅو په لړ کې پرون د جامع حقانیه مشر مولانا سمیع الحق سره په کوړه خټه کې ملاقات کړی دی. د سمیع الحق وین مولانا یوسف خان نن مشال لړ ټول چې افغان حکومت له سمیع الحق غوښتي چې د طالبانو او هغوی ترمنځ دي د مذاکراتو منځګړتوب وکړي. خو موسازی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې هغه له سمیع الحق د منځګړتوب لپاره نه بلکې د سولې لپاره د غږ اوچتولو غوښتنه کړې. په خبر پښتونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم وایي چې لیبی مشتریسي په صوبه کې روانو بارانونو او سیلابونو کې د مړو شو کسانو شمیر شپږ اتیاو ته رسیدلې دی او اویا کسان ژوبل شوي دي. د پنجاب پولیس وایي دغلته د قصور په حسین والا کلي کې د یوویشت کسانو له یوې ډلې لخوا پر ماشومانو د جنسي تیری د پیښو رامخته کېدو وروسته یې شپږ کسان نیولي او د باقي پاتو پنځلسو د نیولو په هڅه کې دي. د افغانستان د کندوز ولایت په خانآباد ولسوالۍ کې پرون دوی کسان هغه وخت وژل شول چې وسلوالو طالبانو د حکومت پلوه ملیشو د یوې ډلې په منځ کې ځانمرګي برید وکړ. په کابل کې د اګست د اوومې نېټې په بریدونو کې د پنځلس نورو کسانو د وژنې خبره تایید شوې چې دې سره د وژل شوو کسانو شمېره یو پنځوسو ته رسېدلې ده. په دغه بریدونو کې نږدې درې سوه کسان ټپیان شوي هم دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې له ایران سره تعمیري اړیکې پر ځای کول ممکن دي ځکه چې د موافقې لاندې د تهران رسمي پروګرام محدود کړل شوی دی. خو نوموړی په دې فکر نه دی چې له ایران سره اړیکې به سمدستي توګه پر ځای شي. ملګری ملتونه وایي د دوی دوه اوکراینی قراردادیان په هغه دولسو کسانو کې شامل وو چې په مالی کې د یو هوټل په برتانیې ونه کې ووژل شول. مشکوک اسلام پال یغن په مالیکی غوټل ته نوتلی و چې د ملګرو ملتونو د سولساتي ماموریت کارکونکي په کې میشته و.
لند خبرونه هم د بشیر ګواخ نوارې د لوس وخت شوې دي. د پاکستان کورنو ورځپاڼو ته د کتنې مشرق ورځپاڼې صوبایي قوانین قبایلي سیمه ته د غصبلو او اکسپرس ورځپاڼې اسلامي نړۍ کې رترهګرۍ د پیښو زیاتېدو موضوعګانې راغستې دي او په دې ادارې خبرې کړې دي. د دواړو اداریو تفصیل درته ریاض موساخیل وړاندې کوي.
نن مشرق ورځپاڼه خپله اداریه کې صوبایي قانونونه پاټا یا د صوبې د واک لاندې قبایلي سیمو ته غځولو په تیارۍ لیک کړی دی او وایي چې دغه لړ کې صوبایي حکومت چیف سیکرټري ته د یوې سمرې تیارولو او د هغې د ولسمشر نه د منظورولو هدایت کړی دی. خو د دې هر څه باوجود د دغې سیمې اوسیدونکو نه چا څه تپوس کړی او نه دغه لړ کې د شعور او آګاهۍ دپاره څه اقدامات شوي دي. اداریه وایي چې د صوبایي قانونونو پاټا ته غځولو سره یوه یره دا هم پیدا کیږي چې ګنې حکومت به دې سیمو کې هم ټیکسونو اسانه ختم کړي او د بندوبستي سیمو پرنګ با دا خلک هم د اکسایز او ټیکسیشن په ګډون ټول ټیکسونه ورکوي. خو دا کار په آئین کې د ترمیم نه بغیر ممکن نه دی او د دې لپاره په دې موقع سویل د وخت نه وړاندې دي. البته د اقدام سره به د پاټا خلکو ته هم د صحت، تعلیم، ترانسپورت او اطلاعاتو په ګډون هغه ټول حقونه په لاس ورشي کم چې د بندوبستي سیمو خلکو سره دي. اداري اخره کې لیکي چې دې لړکي سنجیده کوششونه پکار دي او یوازې د صدر نه د سمره منزورول پوره نه دي بلکه هغه ټول اسانې چې د قانون مطابق د اولس حق دی باید چې اولس ته ورکړي شي او همدا بعد دغه سیمې د مسلو د حل سبب جوړیږي. او د دې ترڅنګ اکسپرس ورځپاڼې خپل اداریه اسلامي نړۍ کې د ترهګرۍ په تازه کاروایانو لیکلې ده او وایي چې وړاندې ورځو کې افغانستان کې په پولیس اکیډمۍ او پوځي کمپاؤنډ حملو کې تر پنځوسو زیات کسان مړه شوي دي. دا راز د سعودي عرب په یو پوځي جومات کې هم چاودنه شوې چې پکې یو شمېر خلک مړه شو. د دې ترڅنګ افریقایي ملک مالی کې وسلوالو په یو هوټل قبضه کړی چې پکې غیر ملکی سیلانیان هم گیر دي. اداریه وایي چې د افغانستان په خپلا طالبانو په سر اخست ده او په دې کې پولیس اکیډمۍ کې شوې حمله ځانوجون کې وا او ځانوجون کې حملاور هم د پولیسو وردی اغوستې وا. دا شان د سعودي عرب حملې ذمواري داعش منلې ده. اداریه اخره کې لیکي هر څوک اسلامي نړۍ کې مختلفې وسلوالې ډلې په مختلفو نومونو ترهګر کاروایانې کوي، لکه پاکستان، افغانستان کې طالبان، منځي ختیځ، عراق او شام کې داعش، نایجیریا او خوشا سیمو کې بوکو حرام او سومالیا کې الشباب. خو د دې ټولو مقصد یو دی چې اسلامي نړۍ غیر مستحکم او ناکلاره کړي او د دې مخنیوي دپاره به ټولې اسلامي نړۍ لا یو موټی کېدل وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د جرمنی غږ خبری اژانس په لیکنه کې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو په حق کې د سپریم کورټ فیصلې ته کتنه کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د سپریم کورټ فیصلې ډېرې پوښتنې راپورته کړې دي. بلخوا این بی سی نیوز ویب پاڼه لیکي په افغانستان کې پروان کال کې د نامنې پیښې ډېرې زیاتې شوې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې درته ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
ډویچه ویلې خبری اژانسی کې په پاکستان کې د لسو کالو لپاره که د پوځي امیر په موجودګۍ کې هم د ترهګري مخنیوي ونه شو نو بیا پوځي عدالتونه یې څنګه حل کېدی شي. په هیواد کې دننه فعالانو د پوځي عدالتونو د بحالۍ په اړه د سپریم کورټ پر فیصلې پوښتنې راولاړې کړي دي. د ځینو په فکر په هیواد کې متوازی عدالتي نظام جوړول بې منطقه دي. کارپوهان وایي له دې ګام سره دا مهم پیغام رسیږي چې د هیواد غیر پوځي قانوني نظام دا ومنله چې د ترهګري په کیسونو کې دوی انصاف نشي ورکولی. اجانس وایي دوی تر فشار لاندې راغلل او واګې یې پوست ته وسپارلې. په واشنگتن کې میش یو کارپو وارث حسین وایي چې په پاکستان کې اکثره داسې فکر کېږي چې کله غیر پوځي حکومت د صلاحیت او یا ژمنتیا د نه لرلو له امله ناکامه شي نو بیا پوست د خپلو هدفونو د حاصلولو لپاره مخې ته راځي. خو نوموړي بیا خبرداری ورکوي چې دغه عدالتونه د هغو سیاسي باغیانو او یا ډلو خلاف استعمالېدی شي چې د ډېرې مودې راهیسې پوست غوسه کړی و. اجانس لیکي اوس چې پوست په کنټرول کې دی هغه امید ختم شوی دی چې ویل کېدل پارلماني جمهوریت به په پاکستان کې په انساني حقونو کې بهتري راولی. بلخوا این بی سی نیوز ویب پاڼه لیکي په افغانستان کې تشدد په زیاتېدو دی. ویب پاڼه د مسلح ډلو په اړه لیکي چې ځینو ته په کابل کې د حکومت ملاتړ حاصل دی. دوی ارباکي نومیږي او د ځایي پولیسو په ډول کار کوي. بلخوا نورې ډلې حکومت د نسکورولو لپاره جنګیږي او داسې ډلې هم دي چې مجرمان پکې شامل دي او د افغانستان په بېلابېلو برخو کې بې ثباتي خوروي. ویب پاڼه لیکي په افغانستان کې ولسی مرګ ژوبله یو ریکارډ شمېر ته رسېدلې چې د روان کال په شپږو میاشتو کې 1,529 کسان وژل شوي او 3,329 ژوبل شوي دي. په 2009 کال کې د ملګرو ملتونو تر مخه هغه کال 1,250 کسان وژل شوي او 1,479 کسان پکې ژوبل وو. په داسې حال کې چې راتلونکي کال ټول بهرني ځواکونه په مکمل ډول له افغانستان نه د وتو په حال کې دي. حکومت وایي چې په دغه هیواد کې د 1,500 په منځ کې افغان پوځیان او پولیس والا هر ورځ وژل کیږي. ویب پاڼه د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی مرستیال وزیر او د حکومتي پالیسیانو یو تنقید کوونکی لیوټیننټ جنرل عبدالهادي خالد دخلی لیکي چې که په افغانستان کې حالات همدغه شان وي نو پر نړۍ او په تیره په امریکا به یې ژور اثرات وي. دی وای په 1999 کې شوې غلطي یو وارې بیا تکرارېږي. نوموړي په هیواد کې د تشدد د سیوا کېدلو لامل د بارنیو ځواکونو وتل او په هیواد کې په عمومي ډول ملاتړ کمېدلو خودل. نیټو په افغانستان کې خواوشا 14,000 پوځیان لري چې 10,000 پکې امریکایان دي. په 2011 کال کې هلته 1,500,000 سرتېري وو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو سره اوس بلاړ شو باړې ته. د رواني میاشتې په 10 منټه بعد د باړې ملک دین خیلو قبلي کډوال خپلو سیمو ته واپس تنیدل شروع کړي. د اف ټی ایم ای لخوا اعلان شوی چې دغه کډوالو ته به د موبایل سیم له لارې 10,000 او بیا د ای ټی ایم کارډونو په ذریعه 65,000 روپۍ ورکول کیږي. دغه کډوال که بیرته کورونو ته ولاړ شي نو دی وایي چې له مختلفو مشکلاتو سره به کېدای شي چې مخ وي. تفصیل د شانواز ترګزی په دې رپورټ کې اورو.
د روان میاشتې په 10 منټه به د خیبر ایجنسۍ د باړي ملک دین خیلو قبیله واپس کورونو ته ستنېدل شروع شي. د دغه قبیلې هغه کډوال چې په پیښور کې په کرایه یا په جلوزو کډوال کیمپ کې په خیمو کې ژوند کوي وای چې ورته هیڅ نه ده معلومه چې ګنو کورونه به په څه حال وي.
نوم خو مې حاجي مغل بار دی او زه چې کوم د کوم ملک دین خیل ته په کلا خیل یم او موږ خپل چې ته په بلډینګ بلډینګ ته وخېږي په خبر کې قانون خپل کور وینو. افسوس دغه خبره ده چې خپل کور په ستر کوی دا نوی نو کو ورکلای نش خو د ټول نه زیاته خبره ده انسان به پر پکور کی یو شنو یو کور دی یو ګور دی کاغه تا ګور وی تا ګور وی هغه تا بشوی دی هغه نشتا او جری نشتا کټه کټه جری او غټ غټ ګور نه مو هغه نشتا ختم دی
د فاټا ډیزاستر منیجمنت اتارټی لخوا خبر شوی یو اشتهار کول شوی دی چې په لسمه نټه با دولت خیل په لسم اگست په عمر خان خیل په سلورشتم اگست په کولا خیل او کرنا خیل او بقایا وړی قبلی چې په ملدین خیلو کې شمیرل کیږي با په یو دیرشم اگست بیرته ستنی شي نو د دغه اولس با په خبر ایجنسی کې کوم کوم رقم ضرورتونه وي ابراهیم اپریده وای
څو تکلیف ته فتال تکلیف ته او سره کوم دلارو لږ تکلیف ته کا بیلی نشه بیلی تکلیف ته غټه خبره ده چې یو خپل لارو وتی یو صدرم وګایا چې ما صدرم نه او دغه غاله کې مګه جامې غیر وړي دي کا بیا دلته په کوم پونو کې پټینټونو کې دونیم غزا ټینټ کې پراته ده خلک
او د اف ډی ایم ای لخوا چې دغه کډوالو ته د موبایل د سیم په ذریعہ 10000 روپۍ او د واپسې په دوران به ورته د بینک ا ټی ایم کارت هم ورکول شي چې په کې به 5000 روپۍ دوی هر وخت وستل شي او تر د شپږو میاشتو پورې به ورته ویډیا خوراک هم ورکول کیږي
زمانه مسجد صاحب مسعود خان دی او باړه کې بار پور سلو سره اوسېګم 2006 کې راغلای کورونه ویرون دی وجري ویرون دی ډېرې ویرون دی په تیز به کوم شاګر شوې کارا نه بس ولته د ستمبر مون بوله کوون بس په سیم دوه سپ کارو مزه مزه به جوړ
خو دغه ولسوای چې حکومت دې د هغوی د ړنګو کورونو معاوضې یا تاوانونه زیات کړي
زمانم حاجی دولت خان دی او کوم ملک خیر سره تعلق ساتم او بل زموږ چې کوم کور او دیغه عمل بنن سبا په څلور لکه باندې نو چتیږي او حکومت موږ ته 4 لک روپۍ ویلې دي دا خو ناجیز کار دی ولې چې لکه ته قتل په کار دی چې دا کور څومره لایق دی دغه مطابق هغه ته هغه شی ملو شي
د حکومت لخوا اعلان شوه چې د باړې په هوا رسمه کې امن راغلی دی او لدی وړاندې د قمبرخیلو برقمبرخیلو اکاخیلو او د شلوبر قبيله واپس ستنه شوې دي او حکومت په غسیمه کې ځینې کارخانه سکولونه او روغتونونه بیا فعال کړی دي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
مشال ریډیو تاسو ورې د خبري ایجنسی په جمرود کې د هيسي ناروغي خبره شوې ده د جمرود اوسیدونکو د صحت له محکمې نه غوښتنه کوي چې دغه ناروغي د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي خو د خبري ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې په دغه سیمه کې د درملنې لپاره د روغتیا کمپونه او متاثره ماشومان لپاره علاج پیل کړی دی تفصیل د فرهاد شنواری په ریپورت کې اورو
د خیبر ایجنسی جمرود خلک وایي چې دلته د هیزې ناروغي خوره شوې ده او په لسګونه ماشومان ترې متاثر شوې دي د خیبر ایجنسی د صحت محکمه هم وایي چې د جمرود غونډې علي مسجد او بکر آباد نه د دغه ناروغي زیات ماشومان جمرود سیول روغتون ته راوړل شوې دي او یو ماشوم ترې ساه هم ورکړې ده د جمرود اوسیدونکو احسان الله وایي چې دلته دغه ناروغي مخ په خورېدو ده او د متاثر شو کسانو علاج دی وکړل شي
دلته څورې زونه زه چې کوم مریضان دی هغه کې بنتهای اضافه شو یا خلکو ته ډېر ستونزې په مخه ګورمنټ چې کوم هغه په کوړی چې دلته میډیکل کیمپونه ولګي یا هغه ټیمونه راولګي خلک چې کوم ستونزې سره مخ دي دته دارو کړی شي
او د یاد سیمې او بلتن سید زمان په دې اړه وویل
چکله برون نو شي پټول ملک دا هیزاش وا گیډي بیور انده زیات شي خودل ته زکه زیات شي دلته د موږ سره علاقه سره چډر پسماندا علاقه خل غریبان دي دل د څوکي اهمیت نه ورکوي کبل علاقه کې سی بیمار شي فوري تور باندې خل غیر شي ول ټیمونه ورشي ډاکټر هسپتال نه راشي خکیر یو شي الان کې دا شي نشته نو ډیر زیات شوی دا او خلکو ته مر خطر تر پیښه شو الان کې موږ پد مطالبه کولې کڅ څنګه نور خلکو له سہولت ورکي د سیمون لا راکي
د خیبر ایجنسی په جمرود کې د هیزې ناروغي د مخنیوي په حق له مشکل د خیبر ایجنسی د صحت محکمې او چارواکي ډاکټر نصرت شاه سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې موږ نن د جمرود په علي مسجد سیمه کې یو میډیکل کیمپ لګولی وو او خواوشا 1500 کسانو معاینه مو کړې ده او د بیان مو هم ورکړې دي او په نورو سیمو کې به هم دغه کیمپونه لګوو د خیبر ایجنسی د جمرود خلک وایي چې دلته دی د هیزې ناروغۍ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پور تکړل شي او د ټول جمرود سروي دی وکړل شي او بازارونو او کلیو ته دی د صفاو بور کولو بندوبست هم وکړل شي فرهاد شنواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال ریډیو خبرونه په منځنوي سپوش پک 22 په لندو صفو 2113 15000 درې سو شپېته 15000 شپېته او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکي کام پاکي صاف اوریدل شي.
مشال ریډیو تاسو د باختر ستوري په دې خبرونه کې به د فکری یووالي په اړه ریپورت له وتلي سندرغاړي نواب استاد سره د مرکې لومړۍ برخه او د رباب منګي ټنګ ټکور په اړه وره. دا خبرونه باز محمد عابد جوړه کړې ده، نو راځئ چې ورته غوږ شو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه به ومنئ. باز محمد عابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به د فکری یووالي په اړه د جوړې شوې یوې غونډې ریپورت ولرو. بیا به له وتلي محلي سندرغاړي نواب استاد سره د مرکې لومړۍ برخه ولرو او په اخره کې به د رباب منګي بندر ته هم تم شو. لومړی ریپورت ترازو د تیر یکشنبه په ورځ په جلال آباد کې نړیوالې ټولنیزې رواني موسسې د فکري یووالي او په ټولنه کې د نسلونو ترمنځ د فاصلو د راکمولو په موخه یو غونډه رابللې وه چې حال یې په ریپورت کې درکوو. فکرونو ترمنځ د یووالي او د نسلونو ترمنځ د لریوالي د فاصلو کمولو په خاطر دغه غونډه د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې جوړه شوې وه چې د مدني ټولنو پر یو شمېر استازو سربیره پکې په سلګونو تنو مشرانو او ځوانانو ګډون کړی و. د نړیوالې ټولنیزې رواني موسسې یو تنغړي عزت الله همدرد د غونډې په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، د څېړنیزو سیمینارونو او بحثونو وروسته په دې نتیجه رسیدلی چې د ډیرو ستونزو لاملونه د نسلونو ترمنځ لریوالی دی، نو ځکه یې د فکري یووالي تر عنوان لاندې دغه غونډه جوړه کړې ده.
اوس هم چې دغه کومه غونډه جوړه کړې وه د فکري یووالي تر عنوان لاندې، د بحث موضوع تاسو معلومه ده چې د نسلونو ترمنځ یا د مشرانو کشرانو ترمنځ لریوالي موضوع وه. زمونږ ټولنې مهاجر پاتې شو 15 کاله، د دغه مهاجرت د بیرته راګرځېدو سره ځینې دغه فاصله زیاته ځکه شوه چې کلتوري تفاوت راغی د ځوان نسل او د مشرانو. مونږ په همدې خاطر باندې په ټولنه کې مختلفو موضوعاتو باندې ناستې درلودې، بحثونه لودل. په هغه بحثونو کې مونږ ته دغه اندازه ولګېده چې د ډیری ستونزو لامل چې دغه فاصله وه، نو مونږ غوښتل چې دغه فاصلې د کمول لپاره مونږ کار وکړو. نو همدې خاطر باندې مونږ نن دغه غونډه دایره کړه. په دې غونډه کې تقریبا د 2500 زیات تعداد خلکو شتون درلود او دې ټولو ته دغه پیغام ورسېده چې د مشرانو او کشرانو ترمنځ فاصله کومې مثبتې پایلې نه لري.
د جلال آباد ښار د څلورمې ناحیې د فیض القرآن د عالی مدرسې ناظم او مدرس محمد یوسف احساس مشال راډیو سره په خبرو کې د نسلونو ترمنځ د لریوالي لوی لامل د تعلیم نشواله وګاڼه.
کله چې مونږ په ټولنه کې باثباته تعلیم ولرو، خپل بچی نوسی کلی گاون کې به د تعلیم کچه زیاته کی، تعلیمی کچه چې لوړه شو د دغه مسایل په خپل په دې تعلیم کې دنه د ټول شي نه پراته دي. زمونږ ټولنه چې د نړۍ نه شاته پاتې ده او پاتې کیږي، ورس په هغه د تعلیم وجه ده د ټول شي نه ده د مشرانو آزاد په کشرانو شفقت او د ټولنې ټول نیمګړتیا د زمونږ په تعلیم کې رانغښتې دي. ټول امیدوار چې زمونږ ناس ولر د کشرانو او مشرانو مینس کې د څه غونډې اجتماعګانې ټولنې داسې مجالس کې مشرانو کشرانو مجالس او نظر چې کله سره یو شو، ان شاء الله بیا دا واټن ختمیږي او بیا دا بې تفاوتي له منځه ځي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس او رنگ سمیم مشال راډیو سره په خبرو کې د ځوانانو او مشرانو ترمنځ د فکرونو د یووالي لپاره دغه شان غونډې اړینې وبللې.
زمونږ په تیرو فرهنګونو کې کومه وایو چې موږ نمنلې او نامنلې فرهنګونه درلودل، او دغه نامنلو فرهنګونو زمونږ ټولنې ته دا زیان رسولی دی چې د ځوانانو د سپینګیرو ترمنځ واټن پیدا کړی. دا واټن دا دی چې سپینګیري دا ادعا لري چې کشران زمونږ درناوی نه کوي او کشران بیا په دې فکر دي چې مشران موږ په اجتماعي او په ټولنیزو مسایلو کې ګډون نه راکوي. نو د دغه سې توپیرونو د څېړنې لپاره او د هغې توپیرونو د لمنځه وړلو لپاره دغه سې پروګرامونو جوړول دا ډېر اړین. زمونږ ټولنه د تیرو 40 کلونو په اوږدو کې د یو پردی جنگ قرباني شوې ده، او دې پردی جنگ زمونږ په منځ کې نه یوازې د کشرانو او د مشرانو ترمنځ یو کورنۍ توپیرونه رامنځته کړي، بلکې قومي، ژبني، سمتي او تنظیمي تعصبات رامنځته کړي. دا په خپله واټنونه دي.
لغونډي ورسته یو مشایره هم تر سره شو چې پر ځوانانو سربیره په کینجونو هم خپل شیرونه وویل او تر مشایری ورسته د رباب منګي د ټنګ ټکور له پروګرام نه هم مشرانو او ځوانانو خوند مزه واخیسته.
زما بی غور یار راشا چې بیمار دې کړم تنها دې پری خوندم د خلکو مینتار دې کړم.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو دا زړه ته پریوتون کې غږ په ننګرهار کې د محلي سندرغاړي نواب استاد دی. نواب استاد چې لوګ دو کلونو راځي د پښتو محلي موسیقۍ کې یو متره نوم دی چې د میدانی موسیقۍ په سلګونو کې سټی له خلکو سره خوندې دي. سره لدې چې عمر یې تر شپېتو کلونو اوخته خو لا هم د موسیقۍ په میدان کې د بازوق اوریدونکو تندي خړوبوي. له ښاغلي نواب استاد سره مو د هغه په پند مرکې لومړۍ برخې ته رابولم.
نواب استاد چې د تیرو 50 کلونو راهیسی په محلي موسیقۍ کې نوم لري او د تیرو 50 لسیزو راهیسی چې څومره هم محلي کې سټي جوړ شوی دی، نواب استاد ناغ سره وابسته پاتې شوی. په ملنګ جانی سندرو باندې ډیر مشهور دی چې د ملنګ جان استاد غزلی نظمونه او داغه ترانې ډیر ویلې دي. د دې سره د پن په تناظر کې خبره کوو. استاد ما او په خپل خبرو کې ویل چې 50 کال خو کې دی چې د نوړان دي هم تاسو پنتر اوتی که په خپل وي
بس 50 کال کې یې خت صحیح خبره دې کړی دا ځکه چې 12 کرنې کې وته ما او دوش په ته عمر دې 50 کال او شو څونر تر اغله ما
یعنی زمان د زه هم سم و
بالکل صحیح او
زه فکر کوم چې زه د سلويختو کال نه خو زما یې دی کی چې زه دې او رما تاسو به ال د زموږ کلی تکنه راتللې خو خو هغه محلي موسیقي سپینګیرو به موریدله تا زنانه به په د بلی او په سرونو راځيږي چې ستاسې د موسیقۍ نه به یې هغه خپل لذت خوند اخیستلو. نو استاد دا راته وویل چې د هغه وخت د موسیقۍ د اوریدونکو شایقین څنګه و او اوس څنګه؟
اوس خو داسې شی دی چې موسیقي نشته. اوس یولس بجې چې شي د شپې بیا وګوره میدان کې لس کسه پاتې نی او مونږ چې هغه وخت کې به دوه جوړي ماران به و به درېدلو 9 بجې نو تر څلورو بجو پورې به دا خلک که جمعې او یخني به و دې کټونو کې به ناستو 200 کټونو به پراته وو نو څلورو پورې به مونږ ته ناستو د څه نه چې هغه موسیقي کې لذت و شاعري پکې وه کیف پوکیو خون پوکیو درد پوکیو د ملت درد پوکیو د نو اوسنی خو دس شیده چه بس کینی او سروشی و سر ساز دیو گنجشکک دیو دا گنجشکک یو سات دیو نیم سات وقت لگیا ویست بیانو رستریشی گر آگانه و لارشی یو اولاد بجه بیاو گر میدان کی سوگنی
زما چې څومره یادیږي استاد هغه وخت کې به تاسو ته د کلي سپینګیری هم ناستو درانه سپینګیری به تاسو به اورېدلې. دغه حکمت څنګه تاسو له ځان سره وړی وو چې یاته سپینګیری دې هم تاسو واوري؟
زه خپل کلي کې مجلس ته ولاړم او زموږ د کلي پېشمام چې د سید محمد خدای دې وبخښي د هغې تره وو او زموږ د کلي پېشمام و. نو د ماسخوتن کې جمع چې کړی وو جومات نه چې ناوخته تنو راغلی و د خلکو کې مخې پټ کړی وو ولاړو. بیا چا ویلي چې استاده ته م ولاړ ویل دا څه وایي پوهېږي په دې باندې خو نه پوهېږي دا خو ټول مسلې دي زه پوهېږم دې باندې. نو هغه وخت ما خو مخکې درته ویل چې شعر و شاعري فن اخیسته ته هغې کې کیف و هغې کې هنر و هغې نه خلکو فندونه اخیستل. زمونږ خو بې سواده او دغه خلکي اوس هم ډېر خلک شته وایي هغه دې ډومان را ده. نو هغه موسیقي چې و هغې کې د اسلام دردم و د ملت دردم و انسان د روحي دردم پکې و.
استاد تاسو د سواد خبره وکړله، تاسو په رښتیا هم سواد نه لرئ؟ یعنی لوستل لیکل نه شئ کولی؟
شکر دې درې کاله هغه وخت کې مکتبونه نو دیہاتی مکتب بے ویلی جماعت کے خدا دے بخی دے کابل نا یو ملاو کابل استاد تو نام زمون کی لی تراغلی انو آگے سر جماعت کے منگا سبق ہوں ویلی او مکتب دغی امراکہ و درے کالما آگے سر شاگردی کرے قرآن شریف میں ختم کرے او اوز دس لیگ لس کولے شم چی دا اوز دول سم پاس فارق شی نو آگا ما سر نن لیگ کولے شی دن لس کولے شی
استاز آگا وقت کے لئے زمان بخیال دا سی سیائی با او تخت با او
گیسر شو سیائی دا دا آگے کے با کھڑکی دگا قلم بم جوڑ کرے آگا باندھے بم تخت ہوا آگا بب آپ وہ بمین تباشیر ورت ہوئے آگا بم پہ وال قلم نو دا شہی نہ چیرتا ہوں
د باختر ستوری گرانو مینوالو رباب منگے چی پکلو بانڈو کی د ہری اجری خائز بلل کی دو وز د بدمنی اول عمل د ننگرہار پکلو او بانڈو کی سوگ دا جورت نکوی چی محلی موسیقی دی جوڑ کری نو زکی وز خلق پخارونو کی جوڑوی رازی چی پا جلال آباد خار کی د رباب منگی او بندار تا پا دا غری پورٹ کی تم شو
نماستر بو کی جڑا تاپستر ہو کے کجل سماسر ببر ببر آشان سارو
دے ٹنگ ٹکور دا ساز او آواز دا جلال آباد خار اڑون سپینگر ہوٹل نہ اوری دل کی گی چرتا چی دا کجورو دا دنگو ونو تر سوری لاندی او دا شنو کبلو دا پاسا دا رباب منگی بندار جوڑ شوی و چی پا گن شمیر زوانانو سربیر ورتا دا پاخه عمر لرون که هم ورطول شوی ولی او تنزوان چی دا رباب منگی لساز او آواز نی خون مزا اخیستی و مشال راڈیو سر خپل احساسات صدا رنگ شریک کړل
معرفت الله احسانم په تنجل بات سیزن کې په واقعیت چې ذکر داسې محلي موسیقي اورم ډیر خوند راکوي داسې خسته ماحول کې داسې خسته منګی ستار زه فکر کوم زمونږ د فطرت سره تړلې خبر دی زمونږ پخوانی فرهنګ دی زمونږ د حجرو دیرو فرهنګ دی زه فکر کوم چې هر انسان هر افغان دغه غږ اوري بېدو د نشته کوړه کم غږو کې خامخا به د تمایل ډیریږي او هغه ته به د اورېدو لپاره ورځي
سزن میں دن رہا رم سے پیغلا کا کابل سما سر ببر ببر سا شان شانو سما سر کی جڑا سا پسر پیر کا جل سما سر ببر ببر سا شان شانو
یو بل تنبیه وایي چې په محلي موسیقۍ سربیره ورته دې خبرې هم خوند ورکړ چې له ځوانانو سره یو ځای کشران او مشران له موسیقۍ نه خوند اخلي
هرات نور څنګه هم د جلال آباد ښار یو تن اوسېدین کې د محلي موسیقۍ ځانګړی خوند بیل خوند لري خو تر ټولو زیات خوند یې څه و هغه په دې کې چې موږ سره دې غونډه کې مشران هم ناست دي سپینګر هم ناست دي ځوانان هم ناست دي ماشومان هم ناست دي نو تاسې یو مینهناک ماحول رامنځته شوی او ټول په ګډه د دې موسیقۍ څخه خوند اخلي نو دا ډېر ارزښتناک ټکم
د موسیقۍ قی دغه بندر کې ګن شمیر ځوانو شاعرانو هم ګډون کړی وو دوه تنو یې مشال راډیو سره خپل احساسات صدا رنگ شریک کړل
مظاهر عدلی ما هر کله چې موږ دغه محلي موسیقي اورو هر څومره ستړی ستومانه اوسو یو روحي هغه ارامتیا موږ ته بخښي نو تر ډېره حده خصوصا د محلي موسیقي خوښوم او خلک
خپلواک شیرزاد ما هر کله چې محلي موسیقي اورم نو د نن نه مې تقریبا لس پنځه لس کاله مخکې وړي او هغه خوند او هغه وختونه را یادوي هر کله چې محلي موسیقي واورم او هغه لرې وي او که نږدې وي نو ځان وررسوم
د یادولو ده چې د طالبانو له واکمنۍ نه وروسته څو کاله پرله پسې د محلي موسیقۍ ساز او آواز د ننګرهار د کلو او بانډو حجرې ښایسته کړې وي خو د تیرو پنځو کلونو راهیسې اوس د دغه ولایت په ډېرو ولسوالیو او کلو کې د رباب منګي ټنګ ټکور سوړ شوی او تر ډېره بریده د جلال آباد ښار پورې محدود شوی دی
سر بابر 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 سر باب
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وا. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړی. خا د آباد وسئ.
د مشال رادیو خبرونه په منځنوي صفو شپږ سو یوش، په لنډو صفو 2113، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صافې اورېدل شي.